ستړي مشي مشال ریډیو ته وګي 15 بجې شوې د نن ورځې د خبرونو په دې اخیری غړی کې خبري غړی د البته دا پکې د خپل کوربه منور شانی کې پیرزونی او سلامونه ومني. په دې خبرونه کې به په پیښور کې د چاودنې په هنګو کې د استادانو د وجل کېدو د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د عمل او د راز یو شمیر نورو ریپورټونو تفصیل درکو. خو په سر کې ورزو مجید بابر ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره.
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د کابل د بلوچرخي زندان مخې ته د بهرنو ځواکونو په یوه قافله لږه شیبه مخکې ځانمرګي برید شوی دی. د پیښور سره نږدې د سوکنو په ګډي ساخان سیمه کې په یو ځانمرګي چاودنه کې څلور ښځې وژل شوي او د دوو ماشومانو په ګډون دوه نورې چوبل دي. مولانا سمیع الحق وایي وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د دوی د کمیټې د غړو مشاورت سرته رسېدلی دی. وسته مشال د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې لږه شیبه مخکې د بولي چرخي زندان مخې ته د بهرنو ځواکونو په یو قافله ځانمرګي بریټ شوی دی. خو چارواکو تر دې دمه په دې پیښه کې د جوبل شو او د وجل شو او جوبلو کسانو په اړه سنې دی ویلي. خو ځینې رسنۍ په دې پیښه کې د مرګ جوبلې راپورونه ورکوي. تر دې دمه د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه اخیستې. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو چارواکي وایي چې نن غرمه د سوکنو په ګډي ساخان سیمه کې په یو ځانمرګي چاودنه کې څلور ښځې وژل شوې او د دوو ماشومانو په ګډون دوه نورې جوبل دي. د پیښې په ځای کې د یو امدادي ادارې کارکوونکي بلال مشال ریډیو ته وویل مشال ریډیو ته د پیښې په اړه چارواکو ویلي چې د غزانمرګي برید کوونکي هدف په سیمه کې یوه جنازه و خو د کلي خلکو د غزانمرګي بریدګر په لار کې سار کړو او ډزې پر وکړې چې لامل یې غزان والوزولو. تر دا مهال د دې برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د هنګو ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په ضلع هنګو کې پر یو سکول باندې نامعلومه وسوالو برید کړی چې پکې درې استادان وژل شوي. چارواکي وایي دغه پیښه په کچ بانډه کې شاوخوا یوه بجه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سکول چوټي شوه او دغه استادان کور ته روان وو. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولکه کې اخیستې او سرچ اپریشن روان دی. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د لوړګي تحصیل په خوګاخیلو سیمه کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو په یوه ډله د سړک د غاړې خخ بم چاودلې چې پکې د اف سي ځواک درې سرتیري جوبل شوي دي. خو چارواکي وایي چې دغه کمپاین د دې پیښې باوجود روان دی. د دې نه مخکې هم په یاد قبایلی سیمه کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو په ډلو مرګونې بریدونه شوي دي. بلخوا د بلوچستان د صحت د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته نن ویلي چې نن نه د یادې صوبې په څلورو پښتون میشت ضلعو کلی عبدالله پشین جوب او شیرانی کې د غوزند ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شو. خو په سرخار کوټه کې د پولیو د کارکونکو د بایکاټ لوجې د یوې ورځ ځان نه پس به دا کمپاین سبا شروع کیږي. چارواکي وایي چې په دې کمپاین کې به د یادو سیمو وو لکه ماشومانو ته دغه ساسکي ورکول کیږي. د پاکستانی طالبانو لخوا نامزد شوی د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق په کوڑا خټک کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال نن ماسپخین ویلي چې وسلوالو طالبانو سره مشاورت سرته ورسېدو او جاتوي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به دوی په دې لړ کې د حکومتي کمیټې سره ملاقات کوي. مولانا سمیع الحق په دې موقع زیاته کړه دی وایي د دې بهیر ډېرې مثبتې نتیجې او رد عمل مخې ته را روان دی. ډومبۍ د حکومت لخوا د نامزد شوې څلور کسیزې کمیټې د غړو لخوا چې کوم څلور تجاویز یا غوښتنې شوې وې موږ هغه غوښتنې د طالبانو مخې ته کېښودې او د هغې په ځواب کې د طالبانو لخوا ډېر مثبت ځواب مخې ته راغلی دی. زه تاسو ته ټول تفصیلات نشم بیانولی، دغه ټول تفصیل ما سره امانت دی، خو یوه غوښتنه کوم. دا یوه قامی مسله ده او زه تاسو ټولو ته خواست کوم چې په دې اړه د جذباتو نه کار مه اخلئ. داو مولانا سمیع الحق مشال ریډیو ته ترلاسه شو معلوماتو لمخه د طالبانو لخوا د نامزدي کمیټې دوه غړو مولانا یوسف شاو پروفیسور ابراهیم د تیر خالی ویتوار پر د شمالي وزیرستان سرخار میرام شان د سلورو ګنټو په مسافت په یو خفیه ځای کې د پاکستانی طالبانو د سیاسي شورا یو لسکسیز ډلې سره ملاقات وکړو. دا خبره ترې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد لړۍ اوس هم دوام لري. په کراچۍ کې د صوفیانو پر یو آستانه برید شوی چې اته کسان پکې وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د پولیس چارواکي وایي دا پیښه د یک شنبې په ماښام د کراچۍ په بلدیا ټاون کې هغه وخت وشوه چې په موټرسایکل سپرو وسلوالو د جلالي بابا په نامه مشهور هغه آستانه باندې برید وکړ چې د یک شنبې په ورځ پکې د ذکر محفلونه جوړیږي. د بلدیا ټاون د پولیسو مشر ساجد امیر سدوزی تر پیښې وروسته خبریالانو ته وویل
دی وای حمله کون کی پدری موٹر سائیکل اور اغلی وو داش پک کسان وو چدری استانی تن نہ وتی او دغلتا پ ذکر کے پ مشغول کسانو یہ ڈزی کڑی لولمڑن یو شواہد خکاری چدا د طرح گری پی خدا
تردا محل د دی پی خڑ پڑا چانه د منلی. د شام د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د امن د خبرو اترو دویم پړاو بنن په جنیوا کې پیل شي. ټاکل شوی دا چې نړیوال منځګړی لخدار براهیمی بل دواړو غاړو سره بیلبیل لید کاته وکړي. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې په جګړه کې خیل غاړي بنن له یو بل سره مخامخ لید کاته وکړي او کنه. اوس هم تر اوسه نه ده معلومه چې د خبرو اترو دا پړاو به څومره وخت دوام ولري. تر ټولو لوی خنډ د اپوزیشن هغه غوښتنه ده چې بشار الاسد په لنډمهاله حکومت کې هیڅ ډول رول نه لري. دا په داسې وخت کې ده چې د یک شنبې په ورځ له محاصره شوي مرکزي خار هم څخه شاوخوا شپږ سوه کسان وستل شوي دي. دا د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د رامنځته شوي هغه اوربند په ترڅ کې دویم ځل راوستل کېده دي کوم چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېد. د مشال خبرونو پای
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو تفصیل درکو په روانه خبرونه کې به واوري چې د پیښور په څنګه کې د پولیسو لخوا د یو ځانمرګي د وجلو پر مهال مرګ جوړ رامنځته شوی. یو تن د سترګو لیدلې حال وایي
دلته مقامه خپریدیانو کې مړې شوی او د خودکش والا راغلی جنازې پسې هغه ته اطلاع ملو شو په دې باندې فایرنګ شروع کړي او خودکش عملی والو دی خو تختیدې بس دې ځای کې درشه.
د حکومت سره د وسلوالو لخوا د مذاکراتي کمیټې وینا ده چې د وسلوالو سره په مثبت انداز کې خبرې شوې. د دې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي دا مسله د کلونو راهیسې روانه ده نو په ختمولو به وخت لګي. نو مولوی وایي دې کې د لړکې ټولې خبرې نشي په ډاګه کولې.
سالہ سال بخیر وہ جنگ ہے یہ منٹوں میں نہ حل کیا جا سکتا ہے نہ اس کی ہر بات باہر کی جا سکتی ہے.
په کراچۍ کې په مزار د نامعلومو وسلوالو په برید کې اته کسان وژل شوې دي. د جنوبي وزیرستان ځای خلک وایي په سیمه کې د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي.
میجه بنیادی ضرورت تعلیم ده. سکولونه باندې استوډنټ په نه کوي بچو د غش ستریږي په چار د حکومت سکولونه ته عبود کی.
دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د نن ورځې اخیری خبری غړی ته غوږی په دې کې اول ورزو هغه ریپورت تل کسنګ چې خبرونو کې هم باوریدل د پیښور ترڅنګ سوکنو کې غړی اساخیل نوم یو کلی دی هغه کې یو د مړی زیو ولته کې وسلوال یو ځانمرګي برید کون کې راغلی چې د پولیسو په ډزو کې وژل شوی خو دغه ډزو پر مهال باندې چاودنه هم شوې ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخت تفصیل یې دی ریپورت کې اورو.
د پیښور د چمکنۍ تانې په حدود کې د رینګ روډ جمیل چوک سره نږدې په ګړی عیسا خان کلی کې د یو کور مخې ته د یو ځانمرګي برید کوونکي د وشتلو په پیښه کې د دغه کلی څلور زنانه وژل شوې دي او دوه ماشومان او دوه نورې زنانه په دې پیښه کې جوبل شوې دي. د پیښې په ځای کې د بمونو ناکاره کوونکو ډلې مشر ای ای جی شفقت ملک په دې پیښه کې د ځانمرګي برید کوونکي د وژنې پخلی وکړو او وی ویل چې د چاودنې کې تر شپږو کیلوګرامو پورې چاودونکي مواد کارول شوي وو. د دې پیښې په اړه د پیښې په ځای کې د پیښې یو عیني شاهد رب نواز مشال ریډیو ته وویل
دا زمونږ علاقه رور دلته مقامه فریدیانو کې مړې شوی او دا خودکش والا راغلی جنازې پسې هغې ته اطلاع ملو شو په دې باندې فایرنګ شروع کړی. دا دې طرف ته د تښتېدو کوشش یې کو الطنپیغی خطا ڈز کو لدا دی خانہ خودکش حملے والو دی خوا تختے دے بس دے جے کہ درشوی دی زمنگا کور پے دای زنانہ لگی دلی دی درے کسان پے مڑے دی
او د پیخي یو بل اینی شاید د دې پیخي پاړه مشال ریډیو ته وویل
دې کونه کې د دې سٹارټ شو دا ګټ پیر چې کوم نه چې په دې کې د دې ساشو ها هو ساشو چې ها هو ساشو نو دې باندې کسان د سرامند او چمنډ یو کومګه غزي کې نه شې د دې کور شاته دا شاته کچا کورې د دې شاته ناسو نو یو کس د سر هوتو هغه ستنې سره درې کس نورم ناسو د ماشینو په لاس اول دزو شروع شد ما کو شو
په پیخه کې جوبل شوی او مړی په سمدستي توګه د پیخه اور لری ریډینګ اسپیټال ته ورسول شو چې بیا ورستو سلور مړی د امدادي ادارو په گاړو کې غړي عیسی خان ته راورسول شو په دې لړ کې په دغه محل د یو امدادي ادارې کارکونکو بلال مشال ریډیو ته وویل
چې موږ اطلاعو شو چې زمين چوک کې بلاست دی چې موږ فورن خپل امدادي ټیمونو سره ریسکیو ادارو سره ای دی وغیرہ سره خپل گاډو سره ورسول دلته تقریبا موږ شپږتا جوبل کسان چټکل چې دې زنانو مو او دوه ماشومان نو اوسه پوری سلور زخمیان جوبل چې دی په اسپیټال کې او سلور سنانې چې موږ په دې حادثه کې پیښه شته راغلی و دې کې راته به کور شي نو پاره کې درې ځواني سینې کې دي چې دا موږ نو بشپړ لس کاله یو لس کاله او یو پکې ابې دا چې دا کاله بشپېتا کاله نو سلور ډېر باندې موږ په خپل گاډو کې اې دی او خدمت فاونډیشن ریسکیو درې او دغه په کورن تر اوسه اوس دغه جنازي او د خخول وغیرہ تنظیم کوي
د پیښې وروسته ګنشمیر پولیسو او د امنیتي ادارو نورو چارواکو د غسیمه په خپل ولخه کې اګستلې ده او د پیخي پزی کې پولیسو مشال ریډیو ته ویل چې د دې پیخي په اړه نوري پلټنی روان دي
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
سمون کوي پانه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
د مشال خبرونه ته غوږی هلته د خیبر پښتونخوا جنوبی ضلع هنګو کې د یو سکول د چټۍ نه پاس درې استادان په لار روانو چې نامعلومه وسلوالو په دازو وجلی دي په دې حق له تفصیل درته په دې ریپورت کې لرو
د خیبر پښتونخوا په ضلع هنګو کې پر یو سکول باندې نامعلومه وسلوالو برید کړی دی چې په کې درې استادان مړ شوي دي دا پېښه نن د پیرپورا شاوخوا یو بجې د کچ باندې په ګورنمنت پرایمري سکول کې رامنځته شوې ده انتظامی چارواکو په خبره چې پېښه هغه وخت وشوله کله چې دوه موټرسایکلو باندې راغلي وسلوالو د سکول چټي په وخت پر استادانو برید وکړو چارواکي وایي چې په پېښه کې د سکول ماشومانو ته څه ډول ځاني زیان نه رسېدلی او هغوی خپلو کورونو ته په حفاظت رسول شوي دي د هنګو ضلع ډپټي کمشنر سید احمد جان مشال یو تو ویل چې دا یو د ترهګاری په خوا چې پکې د سکول درې استادان مړ شوی دي
دا دی یو ویل شو چې او کوم نه استادان روان شي یو یې پر چې دا د مشکل وغوښتل
په مړشو استادانو کې سید خلیل فقیر حسین او محمد خان نمونه شامل دي په دې کې محمد خان د سیدانو ملې او نور دوه د ارسوزو سیمې اوسیدونکي دي د سیمینار سبلو راپورونو تر مخه چې برید کوونکي تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي ډپټي کمشنر سید احمد خان وایي چې امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د برید کوونکو د نیولو لپاره لټونې عملیات روان دي دغه پیخه بڑا لاچا په خپل سر نه دی اخستی هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله او رغزو او کورمه جنسی سره لګیدل دا چرته کې چې د وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن روان دی په سیمه کې تر دې نه وړاندې هم د وسلوالو لخوا طالبي ادارې پنخه شوې دي
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
د سبانه ورځې یعنی د نهې د ورځې د هفتوار پروګرامونو چې د مشال خبرونو کې به تاسو واورئ دغه لیست مو واورئ په دې اعلان کې ورزو د ریپورتونو سلسلې ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق په اکوړه خټک کې نن یوې خبری غونډې ته ویل دي چې مذاکراتي کمیټې د شمالي وزیرستان په یو نامعلوم ځای کې د طالبانو د شورا سره ملاقات کړی دی او د حکومت مطالبات ورته وړاندې کړي دي نوموړي زیاته کړه چې د طالبانو خوا مثبت جواب راغلی دی په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې
حکومت سره مذاکرات لپاره د طالبانو لخوا ټاکلې شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلی دی چې طالبانو لخوا زړه پورې جواب راغلی دی. مذاکرات قامی معامله ده او په دې د جذباتو نه کار اخستل نه دی پکار. د طالبانو مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم او کوارډینیټر مولانا یوسف شاه د تیر خالی په ورځ طالبانو شورا سره ملاقات لپاره شمالي وزیرستان ته تللي وو. د دوه ورځني ملاقاتونو وروسته د کمیټې نن په اکوړه خټک کې مولانا سمیع الحق سره ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته خبري غونډې ته مولانا سمیع الحق وویل چې طالبانو مثبت جواب راکړی دی او موږ پر امید یو چې خبرو اترو لړۍ به مخ په وړاندې لاړه شي.
د کمیټې د دواړه غړي تېره ورځ د میرانشاه نه د څلور ساعته فاصله باندې یو نامعلومه ځای ته لاړه او هلته یې طالبانو سره ملاقاتونه وکړو او دا ملاقاتونه تر نن سهاره دمه په دمه جاري وو. د دې دوه ورځني ملاقاتونو الحمدلله ډېرې مثبتې نتیجې او ردعمل مخې ته را روان. اوله خدا چې حکومتي سلور رکنی کمیټه چې کوم سلور مطالبات یا تجویزونه وړاندې کړي وو نو دې کمیټه هغه طالبانو ته ورسول او طالبانو لخوا مثبت جواب راغلی دی.
مولانا سمیع الحق ویل چې طالبانو غوښتنو په حق لا دا وخت مطبوعاتو ته هیڅ نشم ویلې. حکومتي کمیټه سره د ملاقات وروسته به مطبوعاتو ته معلومات ورکړو.
دا یو
ډیر لوی بحران دی او د کلونو راسه دا جنگ روان دی. دا نه خو په منټونو کې ختمې دي شي او نه مونږ ټولې خبرې کولی شو. نو زه مطبوعاتو ته دا اپیل کوم چې مونږ سره دې مرسته وکړي. مونږ به تاسو نه هیڅ نه پټو. اول مونږ غواړو چې حکومتي کمیټې سره ملاقات وکړو او هغوی د طالبانو غوښتنو نه خبر کړو. بیا به مونږ په ګډه سره مطبوعاتو ته ټول معلومات ورکړو. دا وخت زه ځکه سویل نه غواړم چې د مذاکراتي عمل ته نقصان ونه رسي.
یاد دې وي چې طالبانو مذاکراتي کمیټې به سبا یا بل ورځ حکومتي کمیټې سره ملاقات کوي.
د طالبانو او حکومت ترمنځ د امن د خبرو اترو په اړه مو د ریپورت واورید. بلخوا په پیښور کې د مفتی کفایت الله سره زمونږه همکار خبرې کړې دي او نوموړی هم د وسلوالو لخوا د حکومت سره د مذاکراتو په کمیټې کې ټاکل شوی او د وسلوالو لخوا چې کوم کمیټې و مذاکراتي پاغې کې په دې حق لا نوموړی وویل.
زغود طالبانو ډیر زیات شکر گزار ما احترام لرما. ما په خیال میں اوی او ډیر غټ جدوجہد کړي او دا پیګ چیز مو جدوجہد ته نږدې سړی څوک ته دا اعتماد غي ما منه کړه او زما هم دا سابقه چکم تاریخ ته په سمره کې دن یا بار اغي کوم زی واضح موقف لرما نو دا اعتماد غي په دې وجه کړه او زی تاون نه نی منه کړه خپل پالټه لاګه تاون داسیم کې دي چې کمیټې کې ہونے کې نه ما لیکن پریس په ذریعے کمیټې ته هغه مشوره ورکوم چې کوم دغه ضرورت ته او زما ما عیسا غستا لیکن ما تک دا ہوئی چیت یو خیر پریدا یو کیسا واخلا بیا زما مشکل پوزیشن بودا آگه پوزیشن کې بیا ما ده پالتے ده پالیسی و ڈسپلن پابندی کرد
سالبان رو اخوات ناکم شرطون چی دی دیکھو دا عمل کی دی چی
چکم دری مطالبی نو پیس کرا گل دی اگر دیر زیاد سنجی دا دیر دی اہمیت حامل او دیر دی ماندا چاگی عملن دی آئین دی منلوم اعلانو کو زخم دا مطالبی چی میں خدر آگی بدقی بچے مانے قوم دا خوش کبھی بکار دا چاگی خوش آلہ لے اوزی چی انشاءاللہ مذاکرات با کامیابی
تاسو خبرو کا جی طالبان و تاسو اعتماد کرو تاسو نمی اوڑان دی کرو نو تاسو دا گنے چې دا کوم کمیټې د طالبانو لړخه دا مکمل واکمنه دا اختیار لري چې دا خبره امن تر راولي
که اختیار نه لري بیا د دې ټول افټ ختم شو. د له باندې تل دین دوی اول سوال دغه کړی چې مونږ اختیار راغی او هغه هم سنجیده نو هغه اختیار ورکړي. زما په خیال باندې دې کې بس غټه مسله نه ته اختیار دې دی با یو واکمنه او با اختیار کمیټې په شان کار کوي.
خو بیا د طالبانو کوم کمیټې چې وا دغه یو غړی مولانا عبدالرحیم صاحب خبره ده کوم هغه شرط پیش کړی دی چې یاره دا آئین اسلامي نه دی یا شری نه دی تاسو څه وایئ؟
موږ علما کرامو جمعیت علما اسلام ډېر غټ کردار دے پدی آئین کے دے آئین کے دے اسلامائزیشن گنجائش موجود دے یا دا دے تعبیر اختلاف دے دے حقیقت اختلاف نہ
دے جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گند مشر چھ دے مولانا سمیع الحق اغا پکی لولوی کردار دے کہ استاس دے گند مشر مولانا فضل الرحمن سے کردار دے کل شی پدی امن راوستو کی
مولانا سے خوی پریس کانفرنس کے ویل دی چیزا دعاوں کوما او تعاونوں کوما اصل کے چکر دے حکومت کمیٹی جوڑے دا نہ حکومت کے حلیف و اتحادی ہو باید چی حکومت اور اغی آن بورڈ آغست ہے لیکن مولانا فضل الرحمن سے دے ملک کے زپ ویگما دے امن او دے مذاکرہ ٹو نقد دائی دے چکل محیب سو رہے ہو دے زیاد خطرناک دے آپریشن آگا وقت با اچھا نمان رہا دے بہتا دے مذاکرات ہوگئے میں زمان پا خیال مانے دا سے خبرانا دا او چھ ماں مانے اعتماد کو مکر شوے دے آگا ہوں یو واسطے سارا مولانا فضل الرحمن مانے اعتماد دے لیکن آگا وقت حکومت یو غیر سنجیدہ کارو کو اوس دا حکومت کمیټه دا چا کې رسم شاه میمن ناس دے او ته اپوزیشن سره دے او مولانا فضل الرحمن دے بار دے نو سوال پیدا کی دا کمیټه چا جوړا کړدا
دا وو د جمعیت علما اسلام د فضل الرحمن ګوند غړی مفتی کفایت الله چې وسلوالو طالبانو د خپل مذاکراتي کمیټې د غړیتوب لپاره ټاکلې وو خو مولانا فضل الرحمن بیا هغه د دغه کمیټې کې برخه اخیستل نه منې کړی وو
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پرست مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروئ
د مشال خبرونو ته غوږ یی ورزو کراچۍ خار ته 13 شپه دغه خار کې د سوپیانو په یوستانه حمله شوې چې پکې اته کسان وجل شوی او 12 نور جوبل شوې دي په 13 دوه میاشتو کې په کراچۍ خار کې په استانو زیارتونو او مزارونو د درېم حمله را چې پکې مرګ جوبل را منست کیږي تفصیل په دې ریپورت کې
پولیس چارواکی وای پیخه د اتوار په ماخام د کراچۍ په بلدیه ټاون کې هغه وخت مخې تراغله کړ چې وسلوالو موټر سایکل سورو په یواستانه ډزې وکړې پولیس یتوی استانه د جلالی بابا په نامو شهرت لري او د اتوار په ورځ دغلته د ذکر محفلونه جوړیږي د بلدیه ټاون اس پی ساجد امیر سدوزی د پیخې وروستو خبریالانو ته وویل وسلوالو لومړی په استانه د لاسي بم حمله کړې او بیا یې دغلته په ناستو خلکو ډزې کړې دي
موټر سائیکل
پہ آئے ہیں 6 لوگ تھے ٹوٹل اور ان میں سے دیوائی حملہ کی پدریو موٹر سائیکل اور راغلی وو داش پک کسان وو چدری یہ استانے تن نوتی او دغلتا پا ذکر کے پا مشغولو کسانو یہ ڈزی کڑی لولمڑنیو شواہد اخکاری چی دا دا ترہگری پی خدا پولیس یتوی حملہ کون کی دا پیخ روستو پا تیختا کی بریالی شوی دی دا کراچی دا سیول اسپتال ایمیلو ڈاکٹر افتاب چنل تیرش پا نا وقتا مشال رڈیو تا ویلی پا یاد پیخ کی دا آتو وجل شو او دولس جوبلو کسانو مڑی دا غی ہسپتال تا ورودل شوی دی پا کراچی کی دا صوفی مکتب پیکر سارا تعلق لرون کڈلو په بلدیه ټاون کې د جلالی بابا په استانه تر سره شوی حمله په سختو ټکو کې غندلې ده د سنی تحریک رهنما شاهد غوري ویلي وسلوالو په خیبر پختونخوا کې په زیارتونو د حملو وروستو د کراچۍ په لاره مخه کړې خو حکومت تر اوسه د زیارتونو د ساتنې لپاره هیڅ نه دی کړی دی وايي دوی مخکې هم په ګلشن معمار کې د منجورانو سرونه کټ کړل په عبدالله شاه غازی مزار او نورو زیارتونو هم حمله وشوې خو د دې ټولو پیښو حکومت هیڅ نوټس وانه خستو اوس دوی د جلالی بابا په استانه حمله وکړه او دغلته د ذکر په محفل کې شریک مینوال یې په نخ کړل یاد دی وی د دین مخکې هم په کراچۍ کې په زیارتونو حمله شوې دي خو په دې وروستیو کې په دغه حملو کې زیاتواله راغله ده د روان کال د جنوري په میاشت کې د کراچۍ په ملیر او ګلشن معمار سیمو کې د زیارتونو په منجورانو حمله شوې وي چې پکې نه کسان وجل شوي وو په بلدیه ټاون کې د جلالی بابا په استانه د ترسره شوې حمله پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
او اوس ورزو د مشال په خبرونو کې بلوچستان ته د دې صوبې په سلور پښتون میشتو ضلعو کې د پولیو یا غوزن د ناروغي خلاف د ماشومانو ته اساس کور کول د ورځې مهم شروع شوه دي خو په کوټه کې به دا مهم د سبا نه شروع کیږي د بلوچستان د صحت د محکمې چارواکي وایي په دې مهم کې به ولکه نزیاتو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساس کی ورکول کیږي تفصیل لپاره دا ریپورت اورو
د بلوچستان په څلورو پښتون میشتو سیمو کې عبدالله پشین ژوب او شرانی کې هم نن د دوشنبې له ورځې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین پیل سو چې د دې صوبې په سر ښار کوټه کې به د یوې ورځې تر ځنډ وروسته سبا پیلېږي. د صوبې د سیاحت څانګه وایي په دې مهم کې به تر 100,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یا تر 15 کاله کم دي د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کېږي. که څه هم همدا کمپاین له یادو ښارونو سره سره په کوټه کې هم نن اعلان شوی و، خو د پولیو د کارکوونکو د بایکاټ له امله یې په کوټه کې همدا مهم یوه ورځ ځنډولی. د پولیو څاڅکو ورکوونکو ډلو د تیر خالی په ورځ اعلان وکړ چې دوی ته له تیرو 8 میاشتو راهیسې تنخواه ورکړل شوی نه دي، نو ځکه یې له دې کمپاین څخه د بایکاټ اعلان وکړ. خو وروسته د اتوار په ورځ چې کله د بلوچستان صوبایي حکومت دوی ته د دې تنخواه ورکولو اعلان وکړ، نو دې کارکوونکو د کار نه کولو اعلان بیرته واخیست، چې له همدې عمله په کوټه کې دا کمپاین د نن پر ځای سبا پیلېږي. د ویلو وړ ده چې په 2012 کال کې د بلوچستان په کل عبدالله سیمه کې د پاکستان تر بلې هرې سیمې د پولیو زیات کیسونه درج شوي وو، خو تر هغه وروسته بیا په 2014 او 2014 کال کې د دې کیسونو شمیر بیخي زیات راکم شوی.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو
د مشال ریډیو سره تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې هم ملګری پاتې کېدلی شئ. دا راز فیسبوک او ټویټر د لارې هم په مشال ریډیو کې برخه اخیستلی شئ. د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې خپل نظر شریکولی شئ. د فیسبوک پاڼې ته هم راتللی شئ. مشال ریډیو د ویب پاڼې پته تاسو ته وایم، مشال ریډیو .com MASHALRADIO.com mashalradio.com باندې تاسو اخوندور پروګرامونه او داراز روان خبرونه پاغي باندې سیړنې، تبصرې، انټرویو غانې، خولي ویډیو غانې او تصویرونه کتلی شي. ورزو د ریپورتونو پاتې برخه ته، نړیواله مالیاتي اداره IMF پاکستان ته د قرض دریم قسط یعنی 55 کروڑ ډالر ورکول باندې سلا شوې ده او هیله ده چې دا رقم به ډیر زر د هیواد ته ورکړل شي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار دوبۍ کې د یادې ادارې د وفد سره د ملاقات نه پس خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده چې په اړه یې په دې ریپورت کې نور حال درکو.
د اتوار په ورځ مازیګر دوبۍ کې د پاکستان او IMF ترمنځ د قرض دریم کیس د پاره خبرې اترې پای ته ورسېدې. د مذاکرات وروسته میډیا سره خبرو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار وینا وه IMF د پاکستانی معیشت جاج واغستو او په دې تسلخ کار کړه. د ده په خبره د بجلی او ګیس د غلا، امنیتي صورتحال او بعضې بدعنوانیو باوجود معاشي اشارې پرمخ تللې دي. د زیاته کړه
د هر څه باوجود ټول سیزونه منګ په قابو کې دي. حکومت اوس هم په بجلی 150 اربع روپۍ سبسډي ورکوي او د 200 یونټو نه کم استعمالونکو د پاره د بجلی نرخ هم نه دی زیات کړی شوی. د انکم سپورت د لارې د مستحق خلکو مرسته روانه ده او د دې د پاره حکومت روان مالی کال کې 55 اربع روپۍ اخی دي. دا شان د سرکاري ادارو د نجکاری عمل هم روان دي چې ورسره حکومت ته ډېرې پیسې راشي. نو په دې غونډه کې IMF د ټولو اقداماتو جاج واخستو او دوی د دې نه مطمئن دي.
پدې موقع د IMF د وفد مشر جیفری فرانک ویناوا پاکستان دوی سره کړي لوزونو کې زیاتره پوره کړي دي او هر څه د لوزنامې مطابق سم اړخته روان دي. IMF سره د قرض پروګرام په حق لا مشال ریډیو د اقتصادي چارو د کارپوه ډاکټر میراج الحق نه تاسو کو او دا هم چې ولې پاکستان بیا د IMF نه قرض اغست دي. نو د اوې
ګورنډا پاکستان ته مالی تور باندې ورې غټ دباو دی، ځکه چې مالیاتي خساره هم سیوا وا، تجارتي خساره هم سیوا ده او کم مخ کې کم لون او داغه ډټ سرویس یعنی پاغه باندې کم انټرست او ورکولو هغه هم وا او بل پاکستان کم ډیولپمنټل پروجیکټ دی هغه هم کمپلیټ کول ته په دې ګورنمنت ته پاغستی. نو داغه د وجنه زمونږ کم فارن ریزرو چې وا پاغه باندې پريشر او دایمه پروګرام ګورنډا پاکستان واغستو کم حالات چې نو پاغه خو د دار مجبور مجبوری و حکومت چاغه ایم اف پروگرام هغهسته او فارچونیټلی هغه په دې کې کامیاب شو چې ایم اف ناغي پیسې قرض واغستو.
د ذکر وړ دا چې د دین وړاندې د مذاکرات د جنوري میاش په اخره کې پاکستان کې کیدونکو خود امنیتی صورتحال لکبله ایم اف خپل وفد پاکستان ته د لیګلو نه منې کړي وو. دا د هم یادوي چې ایم اف پاکستان د پاره د شپږ ارب شپېته کروڑ ډالرونه زیات قرض منظور کړی دی چې پکې صد پاسه یو ارب ډالر په تیرو دوه قسطونو کې پاکستان ته رسیدلی دي او د اساګډار په خبره د 55 کروڑ ډالرو دریم کیس به هم ډیر زر پاکستان ته ملو شي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د نن ورځې د خبرونو اخیری خبری غړې ته غوږی د رواني غړې نیمای ته رسیدلی او د ماخام 15 بجې کیدونکې دي. د مجید بابر نه د دې سات د تازه خبرونو لنډی زورو.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې نن مازیګر د پولیس چرخي زندان مخې ته د بهرنو ځواکونو په یو قافله ځان ملګري بریټ شوې ده. په کابل د امنیتي قومندانۍ په دې پیښه کې د ولسی وګړو د جوبل کېدو تاییدوي خو د بهرنو ځواکونو په اړه تر دې د مسنه دی ویلي د دې بریټ په تر دې د مچا په غاړه نه لاغستي. د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه د سوکنو په ګړی ساخان سیمه کې په یو ځان ملګري بریټ کې څلور ښځې وژل شوي او د دوو ماشومانو په شمول دوه نور ژوبل دي. د انګو ضلع ډیپټي کمیشن مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په ضلع انګو کې په یو سکول باندې نامعلوم وسلوالو بریټ کړی چې پکې درې استادان وژل شوي. د خیبر قبایل سیمه پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د لوړګي تحصیل په خوګه خیلو سیمه کې د پولیو پر ضد د ساسکو ورکولو په یو ډله د سړک ته غاړې خخ بم چاودېدلې چې پکې د ایف سی ځواکي درې سرتیري ژوبل شوي. د بلوچستان د صحت د محکمې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې نن د یادې سوبې په څلورو پښتون میشته ضلعو قلعه عبدالله، پشین، جوب او شیرانی کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شو. د پاکستاني طالبانو لخوا نامزد شوي د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق پاکوړه خټک کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال نن ماسپښین ویلي چې وسلوالو طالبانو سره مشاورت سرته ورسېدو. د افغانستان په جنوبي ولایت فرا کې د سړک په غاړه خښ شوي بمي چاودنې و افغان سرتیري وچلي. ایران سلا شوی چې د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې سره د ایټمي همکارۍ په لړ کې و لومړي او عملي ګامونه پورته کړي. دا هو په هغه بیان کې خبردل شوی چې د اتوار په ورځ تهران او د ملګرو ملتونو لخوا د ایټمي سار ادارې په ګډه خپور کړی دی. په کراچۍ کې د صوفیانو پر یوه ستانه برید شوی چې اته کسان پکې وژل شوي او دولس نور پکې.
دا و مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونو کې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس درته اول د کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټه کې وړاندې کوو او دا غې نه پس په درته زموږ همکار اسرار عالم مومن د نړیوالو مطبوعاتو یو کتنه دراوروي.
جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي ملک امن پزې کول لپاره پاکستان حکومت او تحریک طالبان ترمنځ مذاکرات شروع شوې دي او کام پدې ته مده چې د مذاکراتو د عمل بزر کامیابی طرف ته ورسی او ملک به امن او امان پزې شي. اداري زیاتوي دا حقیقت بالکل واضح دی چې مذاکراتو په ذریعه د اختلافاتو خاتمه او د امن منصر حاصلولو کې د ټولو بهتري ده. اداري وړاندې لیکي د مذاکراتو په مقابله کې پوځي اپریشن لاره د خطر ډکه ده او هم دغه وجه ده چې ټول دنیا کې د طاقت پزې د مذاکراتو لارې ته ترجیح ورکړی کیږي. اداري وایي طالبانو کمیټې غړي مولانا عبدالعزیز له اړخه ملک آئین غیر اسلامي ګرځولو کوم خبره شوې ده او د خپل موقف مطابق د شریعت په نفس زور ورکول دا خپل د طالبانو مطالبه هم نه و. خو د دې په نتیجه کې کوم مسله مخې ته راغله نو داغې د هوارول لپاره سلیسي کمیټې وزیرستان ته لاړه. اداري وایي دا ویل کېدای شي چې اسلامي معاشره جوړول لپاره آئین کې د اصلاحاتو ضرورت دی او د دې لاره هم آئین کې موجوده ده او څوک چې یو قانون په اړه اختلاف لري نو هغه هم شرعي عدالت کې چیلنج کې دی شي. اداري اخیر کلی کې امن پسې کول او مذاکراتو کامیابی لپاره ضروری ده چې دواړه ډلې هر ممکنه کوشش وکړي او داسې هر عمل او تبصرې نه ډډه وکړي شي چې هغه په مذاکراتو منفي اثر اچوي. مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې ماشومان نه بیماریانو نه ساتلو لپاره په پیښور کې د صحت انصاف مهم دویمه مرحله د اتوار په ورځ شروع شوې ده. په دې مرحله کې به درې شپېته یونین کونسل 15 لکه ماشومانو ته د بیماریانو د مخنیوي دوایانې ور ورکړی کیږي. ادارې وایي اوس زمو هم قبایلی سمو کې شروع کول پکار دي او د نسو کې په میرمشا کې یو کیس هم مخې ته راغلی دی. ادارې زیاتوي قبایلی سمو کې د رضاکارانو انتخاب او اغي سکیورټی بندوبست په خبر په نسبت په مشکل وي، خو امید پکار دی چې په قبایلی سمو کې به هم دا مهم شروع کړی شي او هیله ده چې د مهم ته به حمایت حاصل وي. ادارې وړاندې لیکي د دې نه پس په خبر د ګندګۍ نه پاکول دي او کدا سه وشول نو د په خبر ولس ویو شمیر بیماریانو نه بچ شي. ادارې اخیره کلی کې هیله پکار ده چې نړیوالې ادارې، وفاقي حکومت او صوبایي حکومت په د بیماریانو مخنیوي او د اوبو پیپونو لپاره خپل وسایل په کار راولي او د لپاره به منصبه هم په وخت تیاروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز ڈاٹ کام وی پانی د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولي خبرو پاړه یو مقاله لیکلی. مسله دا ده چې پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په طرز سغدریز حکومتي نظام په پاکستان کې راوستل غواړي. په مقاله کې راغلي دي چې چیرې د طالبانو دا شرط منل کیږي چې پوځ له قبایلی سیمو ووځي نو د لیکوال په خبره د غسیمې به بیا طالبان ونیسي. په پاڼه زیاتوي د تحریک طالبان پاکستان له خوا یې خودل شوی شرطونه ډیر عجیب دي. دوی غوښتنه کړي چې د دوی د خوخي شری نظام د نافذ کړل شي او ټول طالب قیدیان دې خوش کړل شي. پښتنه دا ده چې پاکستان به تر کومه وخته پورې او څنګه د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر د طالبانو دا قسمه غوښتنې مني. په مقاله کې راغلي دي وړاندې هم له وسلوالو ډلو سره د سولې لوزنامې شوې دي، خو دغه لوزنامې بیا ماتې شوې. نو ښکاري داسې چې د تیر په څیر اوس وسلوال بیا غواړي چې د لوزنامو کولو په وسیله د خپل طاقت او اثر مضبوطولو لپاره ورته وخت میلاو شي. طالبان له قبایلي سیمو، بندوبستي سیمو او ښارونو ته غځېدلي دي او په لاهور، کراچۍ، پېښور او پینډۍ کې د دوی نیټورک فعال دی او په خلاص مټ حمله کوي. د مقالې په اخره کې راغلی دی که څه هم د پاکستان وزیر اعظم د یو لوی پوځي اپریشن شروع کولو څخه ډډه کوي او کېدای شي چې دغه پوځي عملیات د تحریک طالبان پاکستان سربیره د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد هم وي. خو د مقاله لیکونکي په خبره د وسلوالو لاسونه د زرګونو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو په وینو سره دي او د پوځي عملیاتو د لارې د دوی له منځه وړلو لپاره دا کافي ثبوت دی. بلخوا د رایټرز خبر ایجنسی په رپورت کې راغلی دی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه به د ګل پورس د افغانستان لپاره د مرستو یو پیکیج اعلانوي. د ایجنس لمخې دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتو سره به کېدی شي چې له دې هیواد سره په نړیوالو مرستو کې کمی راشي. دغه د شاوخوا 300 میلیونه ډالرو مرستې د امریکا د هغه هلو ځلو برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د صحت، تعلیم او په نورو برخو کې د تیرو 12 کلونو لاسته راوړنې خوندي ساتل دي. او دا په داسې حال کې ده چې د جنگ دوران افغانستان ته ورکړل کېدونکې مالي مرستې په ختمېدو دي. په مقاله کې راغلي دي د باثبات او صحتمند افغانستان لپاره ضروری ده چې د دې هیواد د مالي ګټو د زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. افغانستان په نړیوال تجارتي اداره ورلد ټریډ ارګنایزیشن کې شامل شي او د امریکایي او افغان پوهنتونونو ترمنځ داسې لوزنامې وشي چې افغان ځوانان د روزګارونو لپاره وروزل شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی امریکایي وپاڼه لیکي چې د روان کال تر پایا پورې خوبه بهرني ځواکونه د افغانستان نوځي. خو د هغو افغانانو بس کیږي چې دغه ځواکونو سره یې ترجمانی کوله او په یو سنگر ورسره جنگ کيده. هغوی ته اوس طالبان د مرګ غواخونه ورکوي. د دې مقالې مهم ټکی درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکایي ریاست ورجینیا کې د یو ټلویزیون ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کارکونکو ترجمانانو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکونکي عائشه چودري لیکي چې په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې نه پس امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه هیواد نه د روان کال تر پای پورې د خپل ځواکونو د وستو حکم کړی دی. خو لیکواله چودري یو پوښتنه کوي چې د هغو افغانانو بس کیږي چې دومره موده د دغه امنیتي ځواکونو سره ترجمانی کړې ده او په یو سنگر ورسره خوا په خوا جنگي دي. عائشہ چودھری مخکې زیاتوی چې د افغانستان د ننګرهار ولایت د جلال آباد محمد زکی هم په دغو کسانو کې یو دی چې تیر دولس کاله یې امریکایي سرتیرو سره ترجمانی کړې ده او اوس ورته د وسلوالو طالبانو لخوا د مرګ ګواښونه ورکړل کېده. خو د خپلې میرمنې پنځو تنکو ماشومانو د خوندیتوب په مخه یې امریکایي ویزې لپاره درخواست ورکړی وو. خو د لیکوالې په خبره محمد زکی د دومره ګواښونو او امریکا سره د خدماتو ترسره کولو باوجود د ویزې لپاره دوه کاله انتظار وکړو. خصوصا د مخکې محمد زکی سره د خپل ماشومانو او میرمنې د امریکا د خارجه چارو د وزارت او د یو امدادي ادارې په مرسته د دې جوګه شو چې امریکا ته ولاړ شي او سیاسي پناه واخلي. محمد زکی وای چې یو خوا خوده خوشاله دی چې ځان او کورنۍ د امریکایي راتګ سره خوندي شوه، خو بل خوا وای چې په راتلونکو ورځو کې به دغه ناشنا هیواد کې د ښه ژوند تیرولو لپاره یو شمیر ثقافتي، ټولنیز او اقتصادي چیلنجونو سره مخ کیږي. عائشه چودھری ته محمد زکی ویلی دی چې خپل امریکایي ملګرو ورته ویلی دی چې دغه هیواد کې به د خپل کورنۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره سخت مهنت کوي، بل دا چې نه خو ورته راګاړی شته چې د خپل ضرورت لپاره وکاروي او نه څه بل څه سورلي. یو سایکل ورسره وو، هغه اوس د یو زوی سکول ته د تلو لپاره کاروي. زکی زیاتوي چې امریکایي ولس د افغانانو غوندې نه دي، هغه فرق دا دی چې په افغانستان کې هر کس در سره سلام دعا کوي او که ګاونډی دی وي نو په هر غم خوشحالۍ کې دی شریک وي، خو امریکا کې به د هر سبه هر چا ته دعوت ورکوي، هله به در سره تعلق ساتي. محمد زکی د خپل سکول ته د تلونکو ماشومانو د ستونزو په اړه لیکوالې عائشه چودھری ته ویلي دي چې سکول کې ورته د ژبې لویه ستونزه ده، هغوی د انګریزي ژبې نه واقف نه دي، هغه ځکه چې په افغانستان کې به یې زده کړې په پښتو ژبه کولې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی چې پکې مو د مجید بابر ریپورت واورید. په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت قبایلی سیمو ته په اشاره سره ویلي د وسلوالو طالبانو سره په جوړجاړي کې چې کومه فیصله کیږي هغه به یوازې په ناآرام سیمو کې نافذول کیږي. بلخوا قبایلی خلک وايي بدامنی او نارامي د هیواد په زیاتره برخو کې شتون لري، نو مناسب نه دي چې یوازې د وسلوالو په خوخه قبایلی سیمه کې کوم ځانګړی قانون عملی کړی شي. په دې موضوع درته ریپورت وړاندې کوو. د دې د قبایلی سیمو اوسیدونکو چې په تیرو لسو کلونو کې بدامنۍ تر هر چا ډیر متاثر کړی او منته هم د ټول هیواد نه ډیر لیواله دي، خو دا خلک د پاکستان د جوړېدو راهیسې د بنیادي انساني حقوقو نه هم محروم دي او غواړي چې دلته د امن سره سیاسي اصلاحات هم راشي. په دې ورستیو کې د حکومت او د وسلوالو ترمنځ د مذاکراتو په سلسله کې ځینې داسې خبرې تر غوږو کیږي چې قبایلی ولسی د اندېښنو ښکار کړی دی. په دې حقله پخوانی سفارتکار او د قبایلی چارو کارپوه ایاز وزیر وای
خلکو کنسرن یا ریزرویشن ضرور شته چې په دې کمیټو کې د قبایلو نمائندګي نشته، د هغه ځای نمائندګي هیڅوک نه کوي. دا افسوس خبره ده، نقصان دا غوی شوی دی، معاملات په غوی لګو کیږي. خو د فاټا د خلکو یا د شورزده علاقه چې اوس ته نوې نوور کړی دی، دا هغه بدقسمتۍ نه چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی تر اوسه پورې دا هغه ځای نمائندګي هغه خلک نه کوي. عام حکومت خلک دي، هغوی په حکومت کې کار نه لري، حکومت هغوی نه تپوسونه کوي. څه فیصله چې کیږي اسلام آباد پنڈی خبر ور لگئی.
د دې ترڅنګ په مذاکراتو کې د وسلوالو لخوا د شریعت نافذولو خبرې هم کیږي، خو د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس میا اجمل چې سمو د وړاندې د حکومت لخوا قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د اصلاحاتي کمیشن مشر هم پاتې شوی وایي قبایلی ولس په اسلام کلکه عقیده لري، خو خپل زیاتره مسلې د ځایي رسم او ریواج مطابق هوارول غواړي. همداراز د سولې په دې خبرو اترو کې د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړی رستم شاه مومند هم وای قبایلی خلک وخت په وخت د قبایلی روایتو اف سی آر قانون او ځینې معاملو کې د مذهبي اصولو مطابق ژوند کوي.
خبر دا چې په قبایلو کې تر اوسه پورې هیچ هم دا مطالبه نه کړې چې دلته شریعت راولي، ځکه چې کوم انایکسیسیبل ایریا دا هغه کې د شریعت مخترن هغه چې کله مرضی شریعت باندې فیصلې کوي چې مرضی نو پرې واج باندې کوي هغه چا منې کړي نه دي. هلته شریعت مسله نه ده، هلته مسله چې کوم دی نورې دي، مسله چې کوم دی هلته د فوج ده، مسله چې کوم دی هلته د حکومت د ریټ ده، نور د خلکو چې کوم مسلې دي، هغه برق دی، هغه سرک دی، هغه اوبه دي، هغه تعلیم دی، هغه هسپتال دی، سرک دی، د خلکو دغه مسلې دي.
بلخوا ایاز وزیر وایي قبایل چې لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخ دي، که د دې مذاکراتو په نتیجه کې هغوی ته څه ډول نرمي او سهولت ملاویږي هغوی به یې هرکلی کوي.
ریزرویشن خو ضرور شته، خو که ښه فیصله وشي نو د ملک د امن لپاره د سولې لپاره شاید خلک غلي شي، غږ ورنه کړي. خو خبره د شریعت والا هغه خو زویم چې کا نوې راس پړی خو به خبره خو فاټه خو په سیار لاندې ده. اف سی آر کې چې کوم شکونه دي ډېر خونده خراب شکونه پکې دي، نو که هغه په ځای اسلامي شکونه واچول کېږي هغه به ګمان کوم چې څوک اعتراض ونه کړي، ټول خلک به څه خوشحاله شي.
دا راز د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې او نړیواله ټولنه وخت په وخت د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د امن ترڅنګ ځای خلکو ته بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شي. د لړکې حکومت په دې وروستیو کې یو شمېر سیاسي اصلاحات اعلان کړي دي، خو د سیمه ایزو چارو کارپوهان وایي په کار دي چې قبایلی خلک د خپل سباون په حق له هر ډول فیصلې لپاره د رای ورکولو حق ولري.
دا مشال ریډیو ده.
قبایلی ولس چې د تیرو لسو کالو راهیسې د بدامنۍ سره مخ دی او په دغه سیمو کې ناآرامي روانه ده، په دغه لړ کې تر ټولو زیاته تعلیمي برخه د دغه سیمې اغیزمنه شوې ده او پکې په سونو سکولونه وران کړې شوې دي. خو ځلې داسې سیمې هم شته چې سکولونه یې روغ دي او پکې د سکول استادان یا نور عمله نشته دی او هغه په سمه توګه کار پکې نه کیږي، د تعلیمي سلسله پکې ولاړه ده. د جنوبي وزیرستان د یوې سیمې حال کو چې پکې هم دغه مسلې سره ولسمخ دی.
د سویلی وزیرستان سیمې زرملان قبایلیون ویایي چې په داسې سیمه کښې تعلیمي ادارې شته خو هغه فعال نه دي. دوی د حکومتي خصوصا د محکمې تعلیم د چارواکو نه غوښتنه کوي چې لږ دې دغې لورې ته هم مخ راواړوي. په دغه باره کښې د سیمې یو اوسېدونکی سنارګل په دغې رنګ ږغېږي.
زرمله ډېره پر امن علاقه ده، خلک یې پر امن ژوند تېروي، په داسې ډېرې آبادۍ کېدای شي که حکومت توجه ورکړي. بنیادي تعلیم دی، سکولونه باندې استوزن ډپټه نه کوي، بچون دغه شي ستریږي په چار دي چې حکومت سکولونه ورته عبود کی.
د پنځم جماعت یو طالب علم اکبر خان سلیمان خیل ویایي چې اته کاله کېږي چې د دوی د کلي سکول ته د اتمې درجې حیثیت ورکړی شوی دی، خو استادان پکښې نشته چې له مخې یې دی مجبور دی چې په ډېر اسمیل خان کښې سبق ویایي.
سرکاري محکمې ته مې دا ریکوست دی چې دا سټاف دې راکړي، که دا موږ ته راکړلی سي ډېر به ښه وي. د اتم سټاف نشته کنه، ما به په خپل کلی کې سبق ویلی و، اوس راغلی یم په ډېر اسماعیل خان کې سبق وایم.
د دویم جماعت طالب علم شباز خان د سبق په حوالې سره خپل نیمګړی ارمانونه په دا رنګ بیانوي.
ګلون شته، استادان ډیوټي نه کوي، د حکومت هم دا خاص دی چې استادان را حاضر کړي موږ سبق ویایو، چې استادان نه وي موږ بیا رمې پیایو.
د زرمیلان د سیمې د دغې تعلیمي صورتحال په باره کښې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده غالب وزیر د مشال ریډیو سره په دا رنګ وږغېده. د زرمیلان قبایلیون دا هم ویایي چې که دلته موجودې تعلیمي ادارې فعالې شي، د سیمې ژڼې تعلیم یافته شي، بیا به د زرمیلان د قبایلیانو تقدیر هم ورسره بدل شي.
بلخوا د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ نه د پارلیمان غړو په اسلام آباد کې د وزارت داخله او د پاسپورت چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر ایجنسۍ د خلکو لپاره د په جمرود کې د پاسپورت دفتر خلاص کړی شي. په دې حق له تفصیل درته د ریپورت کې درکو.
د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی د پارا منتخب شوی غړی وای چې دوی په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر او د پاسپورت او امیګریشن چارواکو سره لیده کاته کړی دی او دوی نه په خیبر جن سینا کې د پاسپورت دفتر خلاصولو غوښتنه کړې ده. دوی وای چې اوس د خیبر جن سینا خلک د پاسپورت حاصلولو د پارا پیښور ته ځي او هلته ورته ډیر مشکلات وي، خو دوی هڅه کوي چې دغه مشکلات کم کړي او په جمرود کې ورته ځان له دفتر جوړ کړي. په دې حکله د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی د پاره منتخب شوی غړي شاجی ګل پردي مشال ریډیو ته وویل:
دا پاسپورت والی سره انټیریئر منسٹر سره مونږ خبره شوې وه. جی جی، پاسپورت سره مونږ میټینګ وشو او ان شاء الله تعالی چې په ډیر زر به په جم کې د پاسپورت آفس کولاو شي د خیبر ایجنسی د پاره بشمول باړه او موږ جمرود او ملاګوره او شلمانه او لنډي کوتل او خیبر دا د دغه وجه نه موږ وکړو چې د موږ خلکو ته تکلیف
د خیبر جنسی یو مشر ملک عبدالله خان وای چې دې دفتر جوړې دو سره به دوی ته ډېر آسانی پیدا شي، خو باید په دې باندې دي زر تر زره کار پیل کړی شي.
اپل او باڑا دا خزی زنانا چیرو چینو ډېر غټ تکلیف ته وشي، ډېر تر ته جوړ شي، ډېر غټ ولادت مونږ ته راچی څومره زر کې دی شي، څومره تیز کار پې شي چې وشي چې زر مونږ ته جوړ شي، سهولت راته راشي.
د خیبر سیمې خلک وایي چې که دغه دفتر ورته جوړ کړی شي نو دوی به د حج، عمرې، کاروبار او داسې نورو ضرورتونو دپاره زر او په اسانه پاسپورټ حاصلولی شي او یوه لویه ستونزه به یې هواره شي.
د مشال رادیو د نهه ورځې اونیس پروګرامونه
پام کوه، په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
او د نن ورځې د مشال د خبرونو په دی اخیری شیبو کې درته د سوات د خپل سیمې په اړه یو ریپورت لرو. د سوات سیلانی سیمه مرغزار کې واوري ورېدلې او یو شمیر سیلانی دغه سیمې ته روان شوي دي. خو دا سیلانیان وایي چې سیمه خپل ده، خو سړکونه ډیر خراب دي، په کار دي چې دا ورته تګ را تګ آسان کړي شي او سړکونه جوړ کړي شي. په دې ریپورت کې مو په نور تفصیل خبرو.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 80 کیلومتر لري غریزه سیلانی سیمه مرغزار کې د یخنۍ واوري ورېدلې دي چې ورسره دغه سیمه نور هم خایسته شوې ده. د مرغزار اوسیدونکو هم دغه واوري ته په دې ډول خوشاله دي چې یو اړخ ته د دوی پسلونه به خوشي نو بل خوا به دې سیمه ته د سیلانیانو راتګ هم شروع شي. په دغه اړه یو مقامی اوسیدونکی وایي:
علمزیب مینوم ده ګلبانډي یو اور دا مرګري روان شي دي واوري ته خوشاليږي او د پسلونو سره هم خوشو ا بیماریانی واغم خشوی.
د موسم خکې دو سره مرغزار ته یو شمیر سیلانیان هم د خپل کورمو سره تک شروع کړي دي او د مرغزار په درک کې د واورو څخه خوندونه اخلي، یو بل په واورو ولي او خوراکونه هم کوي.
ما نوم صدر سبان له منګورې نه راغلی او دلته کې د واورو شوی د مرې واورو شوی د نو په دغه خپل باندې پر دې لکې تر اخلي نو ډېر لکه پندور سین چې کوم ته نظر راځي او نو هم د شانتي ډېر خلک راغلي سیلانیان راغلي دي.
با سیلانیان وایي چې د مرغزار سیمه ډیره خیسته ده او منګوري ښار ته نږدې هم ده، ځکه دوی ورته په اسانه تک کولی شي. خو که چېرې دې سیمې ته لږه پاملرنه وکړی شي نو د سیلانیانو تګ به نور هم سیوا شي.
زما نوم جی پرویز دی او یم د کوکړی. د کالام او د ملم جیب او بحرین داغه په نسبت دا زم ډیر ښکلی مزیدار ځای دی، هوټل به کوم دی او ډیر ښکلی زګونه دي پکې. بل دا چې پلنډو دی، که خلک راشي نو په دسته ته خپل کور ته واپس کیدې شي او لکه څه تکلیف نه. بل یو زمیندار چې دا روډ د کوکړین را په پورته لکه خراب دی نو په دې وجه خلک لکه زیات تر کوشش نه کوي چې بیا او د ټریفیک لکه مسله ده چې مازیګر بیا ټریفیک د دې باندې نو خلک پیاده رواني.
مرغزار درې ته د سیلانانو پراتک زی اوسیدونکو په دغه ډول خوشاله دي چې ورسره د دوی روزګار هم زیات شوی دی. لکه دغه ځای کارکونکي وای
باور خان نوم دی، په دې وره کې کار کوم او چې سیزن نو ان شاء الله ډیر ښه مسلانیان راځي په خور کراچي مردان نه لاهور نه او زمون کار پکې ډیر ښه چلیږي.
ما ابراهيم نوم دی مرغزار یم. وا روشن زم ګلګ زم خرص مرز سم کې دکانداریم کې بل زم ګ سیل میلم سې کې بل موږ یو زم ته سړک لګ دغه شګر سړک لګ جوړ شي نو سړک زم به بارګه سړک ډیر روان دی.
مرغزار سیمه د سوات په خیسته درو کې شمرل کیږي چې ورته د مقامی اولس تر مخه کالو سر سیلانیان راځي، ولې د واورو په موسم کې دغه سیلانیانو شمیره زیاته شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
تصویر میں تل دزل پوران کور کی ساتھ لے دے کلا میں پھر زوشے پب منو پہ خورا کلا میں پھر زوشے پب منو پہ خورا سن کی سکھڑی دا ستا تصویر میں غلے شان زل کے خندے دلے دے چاک د پیرس ماضی گری سن دری کڑی دی ستا صدر زما پوز بلارا برے دلے دے چاہوں کمالے د واشنگٹن پو فنسائلی دی ستا دل روبا کی سخانے دے کے آغستے چاک دل دل دا ماخا منو ذکر کرنے دے زستا ماخا منو بکو ساکو سکے نستے آتا خود گرد ہن دس پر لید رنگ خلے دے کلا میں پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا مادر تول مر دگلو ہار ویلے دے کلام پھر زوش پب منو پہ خورا کلام پھر زوش پب منو پہ خورا چگل پانے پانے الوزی زی تماشا پوچ پخل کوم بے وسائی ستاد خلو وینے چد گلو باران ناشی زچ پی دوخ کو جنازہ کوم بے وسائی ستاو زمان منا پے خبراد پیڑو چت دے شلو گے زدر تبور ساز ما بنا پہ خبر دیو تن بنا دان وچت شی داس توئے زدر تبور ماد تاریخ جبر دے او جبر نا زولے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا مادر تٹول مر دگلو خار ویلے دے کلام پھر زوشے پب منو پہ خورا
د مشال ریډیو د خبرونو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبه کې ور بیا ورزو مجید بابر ته چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
په کابل کې د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال وایي چې نن مازیګر د پولیس چرخي زندان مخې ته د بهرنیو ځواکونو په یو قافله ځانمرګي برید شوی دی. د کابل د امنیتي قمندانې په دې پیښه کې د ولسي وګړو ژوبل کېدو تایید کړی، خو د بهرنیو ځواکونو په اړه یې څه نه دي ویلي. تر دې دمه د دې برید پراچا په غاړه نه ده اخیستې. د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیس چارواکي وایي چې نن غرمه د سوکنو په ګړی عیسی خان سیمه کې په یو ځانمرګي چاودنه کې څلور ښځې وژل شوي او د یو ماشوم په شمول دوه نورې ژوبل شوي دي. د هنګو ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې نن غرمه په ضلع هنګو کې پر یو سکول باندې نامعلومو وسلو والو برید کړی چې پکې درې استادان وژل شوي دي. تر دې دمه د پېښور او د هنګو ضلع د برید پلې پوره چا په غاړه نه ده اخیستې. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن غرمه د لوړګي تحصیل په خوګاخیلو سیمه کې د پولیو پر ضد د سانسکو ورکولو په یوه ډله د سړک د غاړې خخ بم چاودېدلی چې پکې د اف سي ځواک درې سرتیري ژوبل شوي، خو چارواکي وایي چې دغه کمپاین د دې پیښې باوجود روان دی. د پاکستاني طالبانو لخوا نامزد شوي د مذاکراتي کمیټه مشر مولانا سمیع الحق په کاکړو خټک کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال نن ماسپښین ویلي چې وسلوالو طالبانو سره مشاورت سرته ورسېدو. د افغانستان په جنوبي ولایت فرا کې د سړک په غاړه خښ شوي بمي چاودنې اوه افغان سرتیري وژلې. ایران سلا شوی دی چې د ایټمي توانایي له نړیوالې ادارې سره د ایټمي همکارۍ په لړ کې اوه لومړني او عملي ګامونه پورته کړي. شام د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د امن د خبرو اترو دویم پړاو به نن په جنیوا کې پیل شي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې خوښ شې به مې سبا سهار په 9 بجو به بیا تاسو ته د سلام پښتونخوا په غږ حاصلېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلې شي. زه منور شاه سره د خپل همکارانو مجید بابر او جوناتن تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خا دوا باد وسې.